سلام دا مهال په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. زه اجمل تورمانیم او دغه یو ساتخ پرونه چې نیمایي روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته ځانګړې شوې ده د عبید الله عبید په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. د راپورونو په برخه کې د افغانستان په اړه تر ټولو د مخه دا ووري چې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په دغه هیواد کې انساني قاچاق زیات شوی دی. خو تر هر څه د مخه سید کمال شاه عارف او د افغانستان کورنۍ خبرونه.
په سر کې د خبرونو سرچکه کې ولسمشر اشرف غنی له گاونډي هیوادونو او هند سره د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. نن د کاب درېمه چې په هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد او د وخت کمونیستي نظام په وړاندې د کابل د خلکو د پاڅون له 15 کلیس سره برابر ده ولمنځل سو. او په کندوز کې د افغان سفیر پر پوستا په حمله کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی له گاونډي هیوادونو او هند سره د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلی غنی دغه څرګندونې تیر ماښام په ایران، پاکستان، چین، هند، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان کې له میشتو افغان سفیرانو سره په ویډیوي کانفرنس کې وکړې. ولسمشر غنی په دې کانفرنس کې وویل چې د افغانستان د سیاست لومړی کړي گاونډي هیوادونه او هند جوړوي او په خبرې د مهال د هیوادونو سره اړیکې مثبت لور ته روانې دي. اشرف غنی ویلي چې ډېر ژر به د اړیکو د پیاوړي کېدو په هدف او ایران ته سفرونه وکړي. نن د کاب درېمه چې په هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد او د وخت کمونیستي نظام په وړاندې د کابل د خلکو د پاڅون له 15 ورځې سره برابر ده. دا ورځ نن په کابل کې د یو شمېر جهادي مشرانو، کابل شاریانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ولمنځل سو. دوی ویل چې حکومت باید د ورځې ته پاملرنه وکړي او په دې لاره کې د قرباني سو افغانان ته په احترام باید هر کال دغه ورځ ولمنځل سي. په 1950 لمریز کال کې د کاب په درېمه د کابل خلکو د شوروي اشغالګرو او د کمونیست ګوند پر ضد پاڅون پیل کړ چې سلګونه پاڅون کوونکي پکښې وژل شول او ګڼ شمېر نور زندان شول. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر پوستا په حمله کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د کندوز د امنی قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار د امام صاحب ولسوالۍ په تازه لخې سیمه کې شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې حمله کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د یو بل خبر له مخې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په نښته کې د وسلوال طالبانو قومندان وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. تر دا مهاله د دواړو پیښو پاره وسلوال طالبانو سند ویلي. او د هرات روغتي چرواکي وایي چې په دې ولایت کې وی مېرمنې شپږ ماشومان زیږولې دي. د هرات حوزوي روغتون سرپرست ډاکټره ملکه وایي د دوغ نو په داسو ماشومانو لړلې چې څلورې هلکان او دوی انجونې څلورې د تنفسي ستونزې له امله مړه شوې دي. نو موږ زیاته کړې چې د ماشومانو مور د فرا اوسیدونکې ده او تر دې وړاندې یو بل ماشوم دنیا ته هم راوړی وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
ټاکل سوی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد لړ پوړ چارواکو سره خپلې دوه ورځنی خبرې پیل کړي. کیری ویل په مذاکراتو کې تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ واټن ډیر زیات دی. د خبرداري ورکړ چې که ایران دا ثابت نه کړي چې خپل اټومي پروګرام به یوازې د سولېزو مقاصدو لپاره کاروي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیار دی چې له دې مذاکراتو څخه ووځي. په جنیوا کې دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې دواړه لوري د لومړی موافقې د چوکاټ لپاره د مارچ د 1.5 تر ضرب الاجل مخکې غواړي په مذاکراتو کې خپل مخالفتونه حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ایران لخوا د پلاوی مشر دی. د امریکا د انرژي وزیر ارنست مونز په دې خبرو کې برخه واخلي او دا په لومړی ځل وي چې دی به له ایران سره په مذاکراتو کې برخه اخلي. چین په دې هیواد کې د هندوستان سفیر احضار کړی او هغه ته یې سرحدي هیمالیا سیمې ته د صدر اعظم نارندرا مودي د سفر په اړه خپل اعتراض څرګند کړی دی. د جمعې په ورځ مودي د هندوستان اروناچل پردیش ایالت ته سفر وکړ. دا سیمه چې 4800 کیلومتر مساحت لري، چین وایي د دې هیواد د تیبت سیمې یوه برخه ده. له 1980 کال راهیسې چې دواړه هیوادونو یوه میاشت جګړه وکړه او پکښې 2000 سرتیري وژل شول، هلته یو ځانګړی سرحد نه دی ټاکل سوی. مودي د اروناچل پردیش د ایالت اعلانېدو 28 کلیزه ولمانځله او د اورګاډي افتتاح وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لیو جین من د هندوستان سفیر اشوک کانتا وغوښت چې د مودي د دې سفر په اړه خپل سخت اعتراض ورته څرګند کړي. د اوکران حکومت او روسي پلوه جلاغشتونکو د اوکران په ختیځ کې بندیان سره تبادله کړې دي. د دواړو لورو په وینا پرون د لوهانسک په 40 کیلومتره کې 139 اوکراني پوځیان او 250 یاغیان سره تبادله شول. د بندیانو تبادله د اوربند د هغې موافقې یوه مهمه برخه ده چې د فروری په 12مه د اوکران، روسیه، فرانسې او جرمني د مشرانو ترمنځ سبیوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی امریکا او متحدان یې د مسکو پر وړاندې د لا سختو بندیزونو په اړه خبرې کوي. کیری ویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو ورځو کې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په اړه نور ګامونه ارزوي. کیری ویل د اوربان څخه تر ټولو لویه سرغړونه پر د بالسی فشار حمله او د مسکو لخوا جلاغشتونکو ته پوځي مهمات لیږل وه. د کریملین وایان دمیتری پاسکیف ویلي روسیا د اوربان د موافقې ملاتړ ته پام کوي. د یمن مشر چې تیره میاشت یې د ولسمشرۍ له دندې استعفا ورکړه او د دې هیواد جنوب ته وتښتېدی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې د حوثي یاغیانو لخوا سوې کودتا دې په رسمیت نه پیژني. عبدربو منصور هادي ویلي له هغه راهیسې چې د تیر سپتمبر په میاشت کې دغه شیعه یاغیانو د یمن مرکز ونیوي تر اوسه ټول سوي اقدامات غیر قانوني دي. په یوه اعلامیه کې چې د جمهوریت ولسمشر تر نامه لاندې لاسلیک شوی وه، هادي په تاز یا ادن ښار کې د ملي مذاکراتو غوښتنه وکړه. دا دواړه ښارونه د حوثي په نامه یاغیانو تر کنټرول نه دي لاندې. هادي وویل د 2010 کال د عرب پاڅون وروسته د خلیج هیوادونو لخوا د قدرت سپارنې د پلان ملاتړ کوي. د دې پلان له مخې هادي باید راتلونکي ولسمشر علي عبدالله صالح ته تر انتخاباتو پورې قدرت سپارلی وای. د له نظامي او امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې ده چې د ده ملاتړ وکړي. او سلګونو ترکي ځواکونه په نظامي موټرو کې د سوریه ښار کوباني ته ننوتلي او د عثماني امپراتوري د وختو یو مقبره یې تخلیه کړې او د دې ځای ترکي ساتونکي یې له هغه ځایه ایستلي دي. د ترکیه صدر اعظم داود اوغلو نن ویلي دا عملیات چې د شپې لخوا ترسره سول بریالي وو. د ترکیه رسنیو په وینا په دې عملیاتو کې یو ترکی سرتیری وژل شوی دی. داود اوغلو وویل ترکیه د دې عملیاتو لپاره رسمي جواز یا مرسته نه وه ترلاسه کړې، خو د اسلامي دولت سختریزې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف غړیو ته یې د عملیاتو له پیلېدو وروسته خبر ورکړی وو. د ویل د سلیمان شاه مقبره به په سوریه کې یو بل ځای ته یوړل سي. سلیمان شاه د عثمانیه امپراتورۍ د بنسټ ایښودونکي نیکه و.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی په دې خپرونه کې به په دغو موضوعاتو راپورونه واورئ. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وای د دوی راپورونه ښیي چې په دغه هیواد کې انساني قاچاق زیات شوی دی.
We are finding an increase in number of victims of trafficking.
د هودریما د شوري پوزیان په وړاندې د مدني حرکتونو د پایل برز نن په کابل کې ونمال شو.
سهوم هود یک حرکت مسالمت‌آمیز مدنی در راستای انزجار.
په نړیوال موضوعات کې واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن ایرل ایرانی چارواکو سره د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې پیل کړې. د غشاند خبرونې نیمایي مو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته بدله کړې ده. او دا هم لمړی موضوع. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وای د دوی راپورونه ښیي چې په دې هیواد کې د انساني قاچاق جنایت زیات شوی. په افغانستان کې د سازمان رئیس ریچارد دیکشن به پورز ویل چې له 2002 کال رئیس له دوی سره د انساني قاچاق 1500 پیښې ثبت شوی چې تیر کال له 1118 قربانیانو سره مرسته شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې انساني قاچاق منی او وای د یو نړیوال ستونزه ده چې د سیمې له هیوادونو سره په ګډه به پر وړاندې مبارزه ګړندې کړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای روانه نامنۍ او رستر بل مخ په زیاتیدونکو توګه بیکاری له افغانستان د انساني قاچاق د زیاتیدو اساسي علتونه دي. په افغانستان کې د دې سازمان مشر ریچارد د یک شنبه پورس په کابل کې خبري اعلانو ته وویل په مجموع کې د دوی راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د انساني قاچاق جنایت زیات شوی دی. که څه هم ښاغلی ریچارډ په دې برخه کې کوم ارقام وړاندې نه کړل، خو ویې ویل چې ادارې یې د انساني قاچاق له قربانیانو سره تل مرسته کړې.
دا مهال د پیژندل شویو قربانیانو له شمېر موږ معلومه کړې چې قاچاق زیات شوی. تېر کال IOM له 118 قربانیانو سره همکاري کړې او له 2002 کال راهیسې 1300 قربانیان پیژندل شوي او همکاري ورسره شوې ده. په ټولیزه توګه راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د انساني قاچاق جنایت زیات شوی.
انسانی قاچاق په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته د قاچاقبرانو په وسیله د انسانانو بیولدي د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې دا مهال هر ورځ لسګونه افغانان ګاونډي هیواد ایران او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي ډول ځي او دا سفرونه تر ډیره د سر په بیه تمامیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د انساني قاچاق ستون زمانی او وایي چې د دې نړیوالې پدیدې پر وړاندې د مبارزې لپاره یې د سیمې له هیوادونو سره په ګډه هڅې ګړندۍ کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی وایي افغان ملي پولیس اوس د دې وړتیا لري چې د انساني قاچاقبرانو په وړاندې مبارزه وکړي.
ستونزه دا یو لوی جدي ستونزه ده، نو د افغانستان ملي پولیس د اراده او توانایي اوس لري چې د کړیو سره مبارزه وکړي. بشري او تخطي ګڼل کېږي او دا جرم پیژندل شوی دی او موږ هم په هغه نړیوال فورمونو کې یو ځای کار کوو د منطقې هیوادونو سره تر څو د جرم سره مبارزه وکړو. یعنی موږ مبارزه کوو، په دې کې شک نشته چې کار کوو، ډېر زیار باسو د منطقې هیوادونو سره کار کوو.
ښاغلی صدیقی زیاته کړه د دې هڅو په ترڅ کې تیر کال په افغانستان کې د څلورو لویو ګروپونو غړي نیول شوي چې له افغانانو سربېره بهرنیان هم پکې شامل وو، خو صدیقی په دې اړه د کوم هیواد نوم وانخیست. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د یک شنبې په ورځ په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره افغان سرحدي پولیسو ته درې ورځنی ورکشاپ دایر کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یاد ورکشاپ کې به 50 تن افغان سرحدي پولیس د انساني قاچاق د مخنیوي په نړیوالو سټانډرډونو سره وروزل شي. افغان چارواکي وایي نه یوازې له افغانستانه انسانان قاچاقیږي، بلکې له جنوبي اسیا څخه د قاچاقېدونکو انسانانو د ترانزیت لاره هم ده. د راپورونو له مخې په قاچاقېدونکو انسانانو کې له نارینه و سربېره ماشومان او ښځې هم شامل دي چې قاچاقونکي ورنه جنسي استفاده هم کوي. کارپوهان وایي افغان حکومت باید د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره په هیواد کې د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي او د افغانستان له هوایي ډګرونو سربېره په سرحدونو کې هم دې مسلې ته جدي پام وکړي.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
خبر متلاسه کړ چې امریکا د دفاع وزیر اشټون کارتر چې تیر ورځ کابل ته راغلی او نن کندهار ته تللی. کندهار ته د ښاغلي کارتر د سفر په اړه امداوس له سیمې نه زموږ خبریال صادق رښتینی په اړیکه کې دی. ښاغلی رښتینی، مهرباني وکړئ د موضوع په اړه څه جزئیات لرئ؟
ترمن صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. د امریکا نوی دفاع وزیر اشټن کارتر چې تیر ورځ په یو نایلان سي سفر کابل ته راغلی وو، نن غرمه کندهار ته رسیدلی. د ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤل سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې کندهار ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر هدف په دغه ولایت کې د خپل کورګانو سره لیدنه او د حالاتو د جایزه اخیستل دي. د خپلواک وینا د امریکا د دفاع د وزیر د سفر په اړه که څه هم ولایتي ادارې ته مخکې خبر نه ورکول شوی، خو ټاکل شوی چې وروسته نوموړي په 215 اردو کې د ملي اردو د فوجي قمندانانو سره هم وګوري. دا تر کابل وروسته کندهار ته د امریکا د دفاع د نوي وزیر لومړی سفر دی. تر کابل وروسته چې کندهار ته د امریکا دفاع وزیر راځي، په دې وجه هم کېدای شي د سفر مهم وبلل شي چې په افغانستان کې د هغه نظر امریکایي سرتیرو چې ټاکل شوی تر 2016 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي، د دغه پوځیانو یو برخه په کندهار کې دنده لري. دغه راز په دې ولایت کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو چې په خاصو عملیاتو کې برخه اخلي یو وخت هم موجوده ده. مشاهي دفاع وزیر د دغه ځواکونو سره هم وویني. په 215 متل کې اردو کې د ملي اردو د پوځي قمندانانو سره د امریکا د دفاع د وزیر لیدنه هم ډېره مهمه ده، ځکه چې اوس مهال د دغه قمنداني زرګونه پوځیان د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د دولت او وسله والو مخالفینو سره په مخامخ جګړه کې دي.
مننه ریختین صاحب. زموږ همکار صادق ریختین او چې له کندهار څخه د امریکا د دفاع وزیر اشټون کارتر د سفر په اړه جزئیات راکول.
آزادی رادیو له ونه تر ورځې پونه کې
د هوتریما د شوري پوزیانو په وړاندې د مدني حرکتونو د پایل ورځ نن په کابل کې ولمنځل شو. د غونډه زموږ همکار خان محمد سین ورغلی او چې اوس را سره استډیو کې ده. سین صاحب په دغه غونډه کې مو څه وریده؟
بلې تورمان صاحب، د هوت دریم چې په افغانستان د شوروي ځواکونو د یرغل په وړاندې په 1350 لمریز کال کې کابل خاریانو کوم قیام کړی وو او په سلګونو خلک پکې وژل شوي وو، نن په یوه غونډه کې ولمنځل شو. په دې غونډه کې ځینو جهادي شخصیتونو، قومي مشرانو او د شهیدانو وارثانو ګډون کړی وو. غونډه ته په ویناو کې دا ورځ د افغانستان د تاریخ یو حماسه وبلل شو. ویناوال ویل دا ورځ د افغانانو د وطن دوستۍ او ازادۍ دوستۍ غوره مثال دی. د غونډې لومړی مرستیال د شهیدانو د وارثانو د تنظیم مشر محمد قاسم منتظری وو. د پخپل خبرو کې وویل
سوم هود یک حرکت مسالمت آمیز مدنی در راستای انزجار و محکومیت تجاوز نظامی ارتش سرخ.
د پخپل خبرو کې ویل چې د شوروي یرغل پر وړاندې د کابل خاریانو یو مسالمت آمیز حرکت پیل کړ، خو لبده مرغه چې دغه حرکت د شوروي پوځونو او د افغان د کمونیستي حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا په ډیره بیرحمۍ سره وځپل شو. نورو ویناوالو ویل په 1350 لمریز کال کې هم د هرات ولایت خلکو د کمونیستي حکومت پر ضد یو پاسون کړی و چې د وخت حکومت په هغه کې په زرګونو پاسون کوونکي وژلي وو. ویناوالو دا هم ویل چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې په خپلو قربانیو ثابته کړې ده چې په خپل وطن د پردیو یرغل ته غاړه نه ږدي. ځینو ویناوالو دا هم وویل چې شوروي په دې یرغل سره د افغانانو ملي او دینی ارزښتونو ته پام ونه کړ او ټول نړیوال اصول یې له پښو لاندې کړ او پر افغانستان یرغل وکړ. دوی وویل زموږ قهرمانانو د وطن د ازادۍ، ملي نوامیسو او دینی ارزښتونو په خاطر ځانونه شهیدان کړي او د افغانستان ټولو خلکو ته پکار ده چې د خپلو شهیدانو درناوی وکړي او د وطن پالنې درسونه ورنه زده کړي. غونډه په پای کې یو پریکړلیک هم ترتیب کړی و چې له حکومت پکې غوښتل شوی و چې دا ورځ د هر کال د هوت په دریمه په شاندارو مراسمو سره ونمانځي. بلې تورمان صاحب،
مننه. سین صاحب، درنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ نننۍ ورځپانو ته کتنه لرو چې اسدالله الدین چمتو کړي او تر ډیره همدې موضوع ته ځانګړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپانو خپل ډیر مطالب د کمونیستي رژیم په وړاندې، د کابل د خلکو د پاتسون 15 کلیزه او کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر سفر ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د کاب د درېمې پاتسون یو حماسه او ویاړو. ورځپاڼه په دې سر مقاله کې لیکلي چې 15 کال مخکې د کابل خلکو د الله اکبر په نارې سره د سرو لښکرو او کمونیستي رژیم په وړاندې پاتسون پیل کړ او څرګندې کړه چې هیواد ورته تر هر څه زیات مهم دی. ملي ارمان وړاندې لیکي چې د کاب د درېمې پاتسون کې د کابل خلک سهار وختي کوڅو او واټونو ته راووتل، خو تر ماسپښینه پورې سلګونه پاتسون کوونکي د وخت د رژیم لخوا په وینو کې ولمبېدل او ګڼ شمېر یې زندانونو ته واچول شول. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د مشرانو جرګې اعلامیه راخیستې چې ویلي دي دوی د کاب د درېمې پاڅون کوونکي ستایي. ورځپاڼې په مطلب کې لیکلي چې د 1450 د کاب د درېمې پاڅون به تل د مجاهدینو د درناوي په توګه یادېږي او دغه ورځ له ویاړه ډکه ده. ویسا خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې د امریکا د دفاع د وزیر هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي ولسمشر اوباما له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش په احتمالي غزولو غور کوي. ورسپانې په مطلب کې لیکلي چې آشتن کارتر له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي خبرې کړي دي. ویسا د کارتر په حواله لیکلي چې باراک اوباما له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په برخه کې په بېلابېلو انتخابونو غور کوي. سرنوشت خپلواکي ورسپان بیا په یو مطلب کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی خبرې راخستی او د ښاغلي کرزی په حواله لیکلي چې امریکا د افغانستان پر پاکستان نه پلوري. ورسپان له فارین پالیسی سره د حامد کرزی وروستۍ مرکې ته په اشاره لیکلي چې حامد کرزی امریکا ته مشوره ورکړي چې افغانستان د پر پاکستان نه پلوري. سرنوشت د حامد کرزی په حواله لیکلي چې ویلي دي مونږ دومره پیاوړي نه یو چې د امریکا مخه ونیسو، که دوی اډې غواړي ترلاسه کولی شي خو یوازې افغانستان مه زخمي کوئ، او موږ یو متحد ملت یو، او هڅه مه کوئ چې موږ سره وویشئ.
بلې، تاسې زموږ غږ د ازادۍ راډیو نه اورئ. قدرمن اوریدونکو، تاسې کولی شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه او راپورونه له دې پتی هم ترلاسه کړئ: ازادي راډیو ټکی کام او ازادي راډیو ټکی او آر جی. کندهار ته د افغانستان بانک له لوري د لیږل شوي پلاوي لومړنۍ څېړنې ښیي چې په سپین بولډک ولسوالۍ کې د دغه بانک له څانګې څخه لسګونه میلیونه افغانۍ غلا شوي دي. د افغانستان بانک دویم مرستیال عیسی تراب ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه غلا کې په سپین بولډک کې د یاد بانک د څانګې مسؤول او دوه همکاران یې لاس لري. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې د افغانستان د بانکي سیستم د خوندیتوب لپاره باید مالی حسابونه غیر فزیکی یا کریډیټي شي. قسیم سولمل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان بانک مسولان وای د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې دغه بانک د څنګه مسول شپږ میلیونه افغانۍ غلا کړې دي. کندهار ته دغه بانک د لیژل سوي پلاوي څېړنې ښیي چې سید احمد اغا او دوو همکارانو یې د بانک د خزانې کلي ترلاسه کړې او دغه اندازه پیسې وړې دي. د افغانستان بانک دویم مرستیال عیسی تراب د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا معلومات یې له هغو کمرو ترلاسه کړې چې په دغه څانګه کې نصب شوي وي.
د کمرو هغه خاص هغه چې موږ لرو یوزر د هغې نه استفاده وشي په هغې ښکاره معلومه شوه چې دا پیسې د مدیر د هغه ځای چې سید احمد اغا نومېږي د هغې مدیر او دوه نفره نور کارګران د هغې نمایندګۍ د پیسې چې د دې نه غلا کړي دي.
نوموړی وایي سید احمد اغا پاکستان ته تښتېدلی او د بیرته راستنولو لپاره هڅې کېږي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د دغې څانګې په خزانه کې 1,340,390 افغانۍ موجودې وې. د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې د غلا دا پېښه تېره چهارشنبه وسوه چې وروسته بیا د افغانستان بانک دغې څانګې ته یو پلاوی واستوي څو د غلا څرنګوالی معلوم کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وایي د افغانستان د مالی سیستم د مسؤلیت لپاره باید مالی معاملې په کریډیټي یا اعتباري شکل ترسره شي. ښاغلی سیحون وایي افغانستان استثنا نه دی او د نړۍ ستر بانکونه هم خوندي نه دي، خو زما په باور یوازینۍ لار دا ده چې حسابونه کریډیټي یا اعتباري شي. دا فساد محدودوي. د افغانستان په بانکي سیستم کې موجوده فساد په کتو اقتصادي کارپوهان وایي چې دا کار د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز درلودلی سي. دوی وایي دا له یوې خوا د حکومت بودیجې ته زیان رسوي او بل لور ته خلک پر بانکي نظام بې باوري کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دیونه.
خو تاسو دغه شیبه د ازادۍ رادیو خبرونه ته وګیاس. د 2015 کارګر د کرکټ د نړیوالو لوبو په لړ کې سریلانکا نن لوبه په څلور وکټونو له افغانستان څخه وګټله. د لوبې په چا سریلانکا وګټله او بالینګ ته ودرېدل. د افغان لوبډلې په 9 خورونو او څلور توپونو کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او سریلانکا ته 233 منډې هدف وتاک. سریلانکا په داسې حال کې چې شپږ لوبغاړي سوځیدلی ول په څلور وکټونو په 8 اور کې دغه منډې پورا کړی. ډیر افغانان چې دغه لوبه یې کتلې شبگیر وهلې دي، خو د دوی سروسترګو هم رنگ را نه وړ او افغان لوبډله په دغه لوبه کې ماته وخړه. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی مشر شاهزاده مسعود امدا اوس را سره د ټلیفون په کرخه ده. خغلی مسعود، تاسو د سریلانکا په وړاندې د افغان لوبډلې نننۍ لوبه څنګه ارزوئ؟
بل لکه څنګه چې تاسو پیږئ، د سریلانکا لوبډله د ټول ممبرانو د دغه نه یو پیاوړی او قوي لوبډله ده. زما په اند باندې د افغانستان ملي لوبډله په دې ورکاپ کې تر بل هر چا نه ډېره ښه لوبه د سریلانکا سره ترسره کړه. حتی د دې امکان و چې سریلانکا لوبډله وګټي، او متاسفانه چې په دغه وروستیو ورونو کې سریلانکا وکولی شو چې رنزونه جوړ کړي او خپل هدف ته ورسېږي او افغانستان ته ماتې ورکړي. زما په اند باندې د افغانستان لوبډلې په بیټنګ او په بالینګ او په فیلډنګ کې په درې وړو برخونو کې بهترینه لوبه تر سره کړه، چې زما په نظر باندې دا هم د افغانستان د ټیم لپاره یو لوی موافقت و. زه امیدوار یم چې په راتلونکي لوبو کې لکه څنګه چې نن وځلېدل دغه ډېر ښه وځلېږي.
خغلی مسعود، د راتلونکو لوبو په اړه تاسو وویل، وړاندوینه ستاسو سره چې د پاتې لوبې چې دي لوبډلې څنګه دي، کمزوري دي، تکړه دي، او افغانستان به څنګه په وړاندې وځلېږي؟
زه امید کوم چې په راتلونکي کې چې دوی کومه لوبه د سکاټلند سره ده، سکاټلند هم دومره پیاوړی قوي ټیم نه ده، تقریبا قوي، نو د افغانستان د ټیم سره به مساوي وي. زما امید دا ده چې دوی په راتلونکي لوبډله لوبه کې سکاټلند ته باید دوی ماتې ورکړي. نننۍ لوبې ته په کتو سره زه فکر کوم چې د افغانستان ملي لوبډله د پخوا په پرتله اوس ډېره پیاوړې شوې ده، او نننۍ لوبه یې ډېره په زړه پورې لوبه وه.
بله، خغلی مسعود، بخښه چې د بنگلاديش د لوبي نه تجربه و، چې د بنگلاديش د لوبي په پرتله باندې افغان لوبغاړي وای چې په دغه لوبه کې چې د سریلانکا سره ول تکړه شول، یعنی د سی وړاندوینه کولای شو چې مثلا د څلور لوبي چې په مخ کې افغان لوب دله وکولای شي چې غسیال لوب دل ته ماتي ورکی.
زه فکر کوم چې نن کومه لوبه دوی د سریلانکا د پیاوړي لوبډلې سره ترسره کړله او ډېره ښه لوبه یې وکړله. که دغه څه لوبې دوی په راتلونکي کې ترسره کړي، زه امید کوم چې دوی به ډېره تکړه کړه، ملکونو ته هم ماتې ورکړي. متاسفانه یوه لوبه چې افغانستان چې لکه څنګه چې توقع کېدله چې هغه د بنګلادیش د لوبډلې سره باید لوبه ترسره کړي، هغه څه لوبه یې ونه شوه کړلی. اما نننۍ لوبه یې بالکل د قدر وړ ده. زه په خپله د کرکټ د حامیانو یا د کرکټ د خدمتګارانو په صفت درته ویلی شم چې نن د افغانستان د لوبډله ډېره ښه وځلېدله.
ستاسو په اند باندې ستونزه څه وه چې مثلا د بنګلاديش په وړاندې زموږ لوبډله ښه ونه ځلېده، او د سریلانکا په وړاندې چې د خلکو هم مثلا کم نظرونه ورکړي دي په ټولنیزو رسنیو کې وایي چې ډېره ښه وځلېده، ستونزه څه وه چې مثلا د بنګلاديش په وړاندې؟ آیا فکر کوئ چې لومړۍ لوبه وه، او که نه په جوړښت د لوبډلې کې څه ستونزه وه؟
زه فکر کوم ممکن په جوړښت د لوبډلو کې هم یو څه توپیر وو، او برعلاوه د هغې نه هغه څه توقع چې د موږ د بیټسمینانو نه کېدله، چې د موږ بیټنګ لاین باید ډېر ښه وځلېږي. متاسفانه چې موږ هغه څه ونه ځلېدلو، نو زما په اند باندې د موږ بالران ډېر ښه په دغه هغه کې وځلېدل په دې ورکاپ کې. زه امید کوم چې هغه نیمګړتیاوې چې د موږ بیټسمینانو د بنګلادیش په لوبډله کې درلودلې هغه په راتلونکي کې تکرار نه کړي، نور راتلونکي لوبه به ډېره ښه ترسره شي.
بله، مننه کوم خغلی مسعود. فقط د وروستۍ پښتنې په اړه غواړم تاسو ته وپوښتو چې زموږ ځنی اوریدونکي چې دي د کرکټ د لوبډلو هغه مینوال چې دي، دوی په هغه پاڼو کې چې لیکي د کله چې افغان لوبډله لوبه بیا نو یو څه ناهیلي شي، دوی ته وینا ستاسو څه ده؟
خیر، چون د افغانستان د لوبډله نه معمولا په دا څو کلونو کې د خلکو توقعات ډېر زیات دلی کېږي. موږ دغه اول ځل نه ده چې ورکاپ ته وتلي یو، موږ دوه ځلې شل اوریز نړیوال جام ته وتلي یو، دا د اول ځل دپاره وو چې پنځوس اوریز جام ته وتلي یو. توقعات د افغانستان د خلکو د کرکټ د لوبډلې نه ډېر زیات دي، او موږ اوس نور باید په دې ارتفاع ونه کړو چې
مننه کوو خاغلی مسعود. قدر منه اوریدونکو شاهزاده مسعود مو اوریدلو د کرکټ بورډ په خانه مشر چې د کرکټ لوبډلې د نن نه لوب په اړه نظر وړاندې کوم. دا اوس ل سریلانکا څخه د ازادۍ رادیو خبريال چې د غلوب ته ورغله د خغله صفی الله ستانګزیر سره د ټلیفون په تقیمه کرخه ده. خغله ستانګزیر نن نه لوب سریلانکا وګټله خو د کرکټ پوهانو په وینا چې افغان لوبغاړي هم خو زلیدل خپل افغاني لوبغاړي له دغه لوب څخه راضی دي که څنګه د دوی نظر سره؟
سلام تاسو اوریدونکو سوال ودوم چې موږ په نیوزیلند کې له لوبغاړو سره دلته افغان لوبغاړي له خپلې لوبې نه خوښ دي خو یوازې په بیټینګ برخه کې افغان لوبغاړي لږ څه ونه ترېدل. هغه هم په منځنۍ اورونو کې چې باید ښې نمرې اخیستې وای خو ونه توانېدل. چې په منځنۍ اورونو کې له 15 نه معمولا له 20 نه تر 30 پورې دا هغه منځنۍ اورونه دي چې افغان لوبغاړو په خپلې لوبه لږ څه سست کړه. ډېرې وکټې په همدغو اورونو کې له لاسه ورکړلې. اول پیل ډېر ښه و او په اخر کې هم دوی ښه وځلېدل. د منځنۍ اورونو لږ څه سپورې کم وکړل. د همدغه یې وجه و چې افغان لوبغاړو یو ټیټ ټارګټ ورکړ سریلانکا ته او په ځواب کې هم ولیدل شول چې افغان بالرانو بېرته د سریلانکا لوبغاړي تقریبا ماتې ته نږدې رسولي وو او دا هغه بریا وه د سریلانکا لپاره چې هغوی حتی تمه هم نه کوله ځکه چې ډېر تکړه لوبغاړي د افغان بالرانو لخوا سوځول شوي وو. هغه څه لوبغاړي چې د نورو ډېرو په وړاندې حتی خپلې سلیزې وای.
مننه کو خغل استانګزه قدرمنو اوریدونکو د شیبه په افغانستان کې د مسبخین دونیمه بجې دي چې کمال شارف سټډیو ته راغله ده او د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی له ګاونډي هیوادونو او هند سره د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. نن د کاپ درېم چې په هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد او د وخت کمونیستي نظام په وړاندې د کابل د خلکو د پاتون له 15 درشمې ورې سره برابر ده. په کابل کې د یو شمیر جهادي مشران لخوا اول منزل سو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان سرتیر په واسطه په حمله کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د هرات روغتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې به مرمنې شپږ ماشومان زیږول دي. چین په دې هیواد کې د هندوستان سفیر احضار کړی او هغه ته سرحدي همالي سیمې ته د صدر اعظم نارندرا مودی د سفر په اړه خپل اعتراض څرګند کړی دی. سلګونو ترکی ځوانان په نظامی موټرو کې د سوریه شهر کوبانی ته ننوتلي او د عثماني امپراتورۍ د وختو یو مخبره یې تخلیه کړې او د دې ځای ترکی ساتونکي له هغه ځای ایستلی دي. تمد نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایراني چارواکو سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې پیل کړې. او د یمن مشر چې 13 میاشتې د ولسمشرۍ له دندې استعفا ورکړه او د دې هیواد جنوب ته وتښتېد. له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې د حوثي اغان لخوا سوی کودتا دی په رسمیت نه پیژني.
او اوس هم دوستانو اقتصادي خبرونه چې تر هغې وروسته به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه واورئ چې زموږ همکار ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
د افغانستان مالی وزارت چارواکي وایي چې هر ورځ د ګمرکونو له لارې په قانوني ډول د واردات ترڅنګ په سلګونو موټر مواد په قاچاقي ډول هم هیواد ته راوړل کیږي. د مالی وزارت ویان عبدالقادر جیلانی ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال افغانستان د شپږو هیوادونو سره سرحدونه لري چې د دې ګمرکونو په کنټرول کې د خلکو او حکومت جدي څار ته اړتیا لري. ښاغلی جیلانی وایي چې د غیر قانوني موادو قاچاق یو جدي ستونزه ده. نوموړي زیاته کړه چې د غیر قانوني موادو واردېدل د افغانستان کورنیو عوایدو ته په زیاته پیمانه زیان رسولی. جیلانی وویل چې په دې وروستیو کې د خوراکي موادو او طبي درملو قاچاق افغانستان ته زیات شوی دی. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت له امنیتي ارګانونو غواړي څو د کانونو د چور او بهر ته له افغانستان څخه د قیمتي ډبرو د قاچاق مخه ونیسي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویان رفیع صدیقی ازادي رادیو تول چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو قاچاق د دوی لپاره یو جدي ستونزه ده او د هیواد اقتصاد ته زیان رسولی دی. نوموړی وایي چې د قانونو په خپل سرو کیندونو او قاچاق یو شمېر زیات کسان لاس لري. د سریخي په خبره کڅ هم په تیرو کلونو کې د قانون وزارت نور امنیتي ارګانونو په مرسته د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قاچاق مخنیولې خو بیا هم داستونزه نه ده حل شوی. او د نن ورځ لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اثر سر په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 50 دیش بوله، یو یورو 50 شپه افغاني 1 دیش بوله، یو انګلیسي پوند 8 افغاني شپه تبوله، یو سعودي ریال 15 افغاني شل بوله، زر ایراني تومان 14 افغاني او یا بوله، او زر پاکستانی کلدار 1500 شپه افغاني.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، زه نجیه سپایم ل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی د پروګرام کې ستاسو هرکلای کوم. نن په دې پروګرام کې د بډوډو یا ګردو ناروغي په اړه غږیږو. زمنګ په بدن کې ګردې له هغه مهم غړیو څخه شمیرل کیږي چې په بدن کې وینه تصفیه کوي، هورمون تولیدوي، زهري مواد له منځه وړي. په کار ده چې د خپل ګردو د ساتنې په برخه کې له پوره دقت نه کار واخلو چې ګردې مو روغ وي. روغتي کارپوهان وایي چې ځینې لاملونه د ګردو د فعالیت خنډ ګرځي، چې یو له دې لاملونو څخه د ګردې د تیګې پیدا کول دي. که چیرې په خپل وخت د دې ناروغۍ درملنه ونه شي، کېدای شي ګردې هم له منځه یوسي. تر اوسه پورې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو اصلي لامل نه دی څرګند، خو ډاکټران وایي چې په ګردو کې د تیګو په پیدا کېدو کې بیلابیل فکټورونه ونډه لري، چې تر ټولو مهم یې د بدن د مایعاتو کمښت ښودل شوی. په دې ناروغۍ ځینې اخته کسان د لوبیا، نخوتو او ترو شیانو له خوړو ډډه کوي، خو ډاکټران دا کار د روغتیا کارپوهانو په مشورې پورې اړوند بولي. د دې ناروغۍ په اړه نور معلومات به د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب ولید یوسفزي څخه واخلو، چې همدا اوس په سټډیو کې د خلمړی ورته خره غلاست.
زه مخبل سلامونه نیکلې ستاسو اوریدونکو تقدیم هم. زه نن خوشاله یم تاسو یم او خپل معلومات تاسو یو ځای شریک.
ډیره زیاته مننه. تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړي. د سټډیو سره د اړیکو نیولو لپاره به شمیرې تاسو ته مطرح کړم: 0999215 سلویخت. بل شمیره مو ده 0982215. د نو منګه د ټلیفون شمیرې دی به هم یادونه کوو چې ډاکټر صاحب ولید یوسف زایرا سره په سټډیو کې د یو تاسو ته د ګردې د ناروغۍ په اړه معلومات درکې. ډاکټر صاحب یوسف زایرا، تاسو کا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د انسان په وجود کې د ګردو اساسي دنده څه ده؟ مهرباني وکړئ.
او لکه تاسو هم لږ زره معلومات ورکړ، دغه زموږ په وجود کې دوه ګردې دوه طرف موجود ده، چې دا دغه ساختمان یو دغه مشت دی، یو ځوان سړی مشت هم دومره ده، خو دومره چې کوچنی ده وظایف ډیر ده. خو اصلي وظایف دغه زموږ د وجود دغه از دغه فاضله مواد چې دغه مزره مواد هغه استکوي درقد د وینه تصفیه کوي، او بل اصلي وظیفه د دغه کرویات سرخ خون دغه دغه تولید باندې ډیر اساسي تاثیر لري، او بل ځینې هورمونونه هم ده چې په دغه ګردو کې جوړیږي، هغه خپل وظایف پورا وظایف لري، لکه دغه وجود فشار هغه کنټرول نیسي. او دیگه وظایف اساسی از این کسته که امی بعض هورمون‌ها خصوصا بعض ویتامین‌ها را تولید میکنه که بر بدن انسان‌ها بسیار لازمی و ضروری میباشه.
ډیره زیاته مننه کوم له ډاکټر صاحب نه. له کندهار ولایت نه یو اوریدونکی لرو. السلام علیکم.
ناروغي چې کولمو پاتله یا ګردې پاتله یې د مو ډاکټر صاحب څخه دا غوښتنه کوم چې ما به ډیر دواې وکړي، او خصوصا د انتار ډاکټر ته مراجعه وکم هغه انت چې دواې را تر اخلي. بس یو وخت کې قدر بشم نور ګرد بدن مو درد کوي، او ټول زیاتره درد په پښو سره یو کتابر اجازه کوم دا خبرې ته کې چنجي دا انت چې دوا د کم ترشه تروشان چې هغه مخره فرض وکړه، خو نو متاسف مشکل درده اوسه عمل پر ځای دي نو ما دغه پښتنه کوله د محترم ډاکټر صاحب چې اوس لښونه را تاوت
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم به تاسو ته معلومات درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
خو زوږ استاس موضوع دن اند ګردو په اټله ده خو دغه ورور د میډي تکلیف لري ځینې ډاکټرانو تللی دي هغه ځینې معاینات ورته ورکړی وایي چینجي دغه شان لري خو چینجي دغه شان چې مشکل نه لري تداوی ډېر کوتامدته هغه دوا سره خکېږي خو ځینې وخت د میډي تکلیف تر سوچ پریزونه کری سمه تداوی خپل ځان تداوی لاندې ونه نیسي دغه مشکل پات کېږي خاطر چې دا یو ځلې د مکروب د شپایلوري ده هغه معلوم شي چې دغه مکروب لري کنه بیا هغه منظم یو درې میاشت تداوی غوړي چې د خپل ډاکټر ته ولار سي هغه منظم تداوی ان شاء الله خکېږي خو دغه میډي لپاره تقریبا 80% دغه موګه او تاسو لرو دغه لپاره پریز ډیر ضروری ده دغه مراج توشي توندي سرکړی شات دغه باید همیشه پریز وي خو خاطر چې بیا دغه معاینات یو ځل تکمیل شي وګورو کوم مشکل ده خو د ګردې پخ
ډیر زه تمن دوستانو یو بل اوریدونکو هم لرو سلام علیکم
ډاکټر صاحب سلام علیکم او ډاکټر صاحب څنګه تاسو نه ده زه چې ماختن پیزما راځه راځم د ډوار په توګه کې درته
پورا شو وروره یو ځل بیا خپل سوال تکرار
کړه وایم او زه چې ماختن پیزما راځه راځم د ډوار په توګه درته
او بیا استرګې کله چې له خوب نه پاسې کې نه پرسیږي
نه نه سترګې نه پاسې
بیا شپې سوره تشناب ته ځي
د شپې بس کله کله ولا الحمد لله وخت نه ولري
دا سوزاک دغه شاو خنل لري ور سره
نه نه سوزاک نه
خالي شپلت شپل طرف دغه درد وي
هو سار وختي بشار وختي چې دا تر ولا لیدم درد کوي
اپوشو
که من کوله دا غورون مهرباني وکړه ډاکټر صاحب
خدا ما د شکایت خاص نه وو د کلش خوب نه پاسې د درد د شاد ور سره وي ممکن دغه د زین وخت د غزالات خصوصا از طرف شو وقتی که استراحت میکنه امین نارم بودن بستر و بیخوبی که خودشان زیاد متحرک باشه یا بعض وقت سبب دردهای عضلی پیشه این شخص پیشه و قسم گفتن تنها بعد از استراحتی برشان پیدا میشه خوب است که یا بختر که تشویشان رفت شد و یک ماینه ساده ادرارشان هم شد که بعض وقت چرکای گرده یا تو مشکلات پیدا میکنه
من نجیب الله خان مهربانی وکړه سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی
او بیا زابه رادیو خو کارکون کو تاسو ډاکټر صاحب تاسو احترامانه سلامونه وړاندې کوم
علیکم السلام مهربانی
نجیب الله یم د کابل له تاسو
نجیب الله خان خپل پښتنه مطرح کوي موږ یې اورو
خیر اوسې فرجانې خپل مدار خپل تقریبا ز او دولت کله نو بیا په دې باندې کې شوې و بیا دې په بریا چې واه ګورده خراب شوې و نو بیا په څیر چې واه ګورده ما اوس تر پیلم چې دې دوه چې واه ګورده لرو دا چې خو کوم مشکل ډاکټر صاحب ما دا په خپل کوم چې زه چې د خپل ګورده وساتم او کوم څه زیات کې استعمال کوم د کوم څه دا ډاډه وکم چې که خلک ته دې په لکه نه دا ډاډه وکړلې دې اگې نه دا ډاډه وکړلې لوګیا نه دا ډاډه وکړم څه دا شرم خوړه نو دا د تاسو خدمت دا څو کوم ځای ښه دی کنه دا ځکه کومه چې روزه راشي اوس روزه په ګرمې کې ده تقریبا 4 ساعت 5 ساعت دا څو چې روزه ده نو په روزه کې به مابه نه لږ بوجوي آیا ما دې ځینې ول صحیح دي کنه دې صحیح ډېره مننه خدای په تاسو
ډېره مننه نجیب الله خان وو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
نجیب الله خان خوب سوال را مطرح کردن خوشبختانه گرده ایوانه وزوید که در وجود ما دو دانه است یعنی در صورت که ما یک شبه کشیم یک دانه دیگهش تمام وظایف گرده دیگر که ما از دست دادیم وظایفش اجرا کرده میتونه هیچ برشون گپ قابل تشویش نیست یعنی میتونه مثل یک آدم نرمال زندگی کنن ولی در مجموع تمام کسایی که مثلا بخاطر حفاظت گرده خود چند گپ در نظر بگیرن خصوصا مریضای که شکر دارن مریضای فشار بلند دارن اینا شکر خود جدی کنترل کنن در صورت فشار بلند دارن فشار خود کنترل کنن دوا یکی از عوامل عمده که سبب تشوشات گرده میشه امی دوای خودسر است خصوصا امی اکثرا مویدیم وطندارای ما بخاطر یک پای دردی یا پیش دکتر و یا خودسرانه میرن دوای درد میگیره که عمدترین علت است که تقریبا در درجه چهارم قرار داره که سبب تخریب گرده ها میشه. بنابراین خوب است یاد خود سرانه هیچ وقت دوای درد نخورند. در قسمت رژیم غذایی پریز هیچ پریز خاص نداره، ولی چند چیز را در نظر میگیره. همیشه منظم گرده های خود معاینه میکنند در صورت که سنگ نساخته باشه، چرک نداشته باشه و پروتین زای نکنه از طریق دارشان که با یک معاینات ساده میشه. در صورت که این مشکلات نداشته باشه میتونه که روزان بیره، میتونه که هر نوع غذا را استفاده کنه، کدام مشکل نیست.
ډیر زیاته مننه دوستانو تاسو ته به هم یادونه کوو چې ډاکټر صاحب ولید یوسف زیرا سره په سټډیو کې د یو د ګردو ناروغي په اړه غږیږي. یو بل اوریدون کې هم لرو په لیکه کې. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. دا ډاکټر صاحب محترم، زموږ د تکلیف د دې تکلیف مهاجرانو ما قریبا دوه کال کېږي چې ما د دې دا یو تاسو څخه د چاپ طرفه ګردمې کله چې مقصد عادي وکم یا لوبر کې د ځوان په څیر اوبو د ځوان ماته ویل چې دا څرک دی د دې څرک د وټر اکل بیا هم مقصد په توګه د راغ د یاد مزون پرېز وکه دنه مې پرېز وکه ولې اوس ما غدار دې نمبر کېږي.
تلویزیونی معاینه دغه شان شوی د ورور تیگه چه نه لری؟ تیگه نستا پستاس پا گرده که؟
نه نه تیگه نستا ده
پوشم استاس اولتا
که من نکوله ده غرورنا
ده غرور ده. خب زین وقت ده گرده چرک یو مشکل ده، خوصا ترسو چه سم انتیبیوتیک پا اغا وقت چه مهم ده. تقریبا اول معلومه چه کم بخش در گرده چرک لری، در مسانه چرک لری. اگه چه معلوم شو یو لس ورز لپاره دکتران دوا ورکی، پس لس ورز بعد که چرک پاتی و خدا خبر ده چه در رنیم ایتیاز دری ورز لپاره بلکل دوا باید اونه خوری، پس لگه در رنیم ایتیاز باید کش چی کلچر در لابراتوار تویسی التا کلچر کیگی. بیا پس لگه در مکروب نویت معلومی جی که کم مکروب ده، بیا مالتا لابراتوار در مختلف دواگان اورباندی اچوی، بیا اگه دوا چه دغه میکروب باندې تاثیر کوي معلومی جی، بیا مغه دکتر ته نتیجه ویسی، بیا دکتر اگه دوا لیکی تقریبا باید شل تر یو میاشت پورې دغه دوا وخوري. انشاءالله تکلیف دغه شنو حقیقي تشویش ور نه ده، خو خدای ته دغه میکروب تداوی شي کنه نور مشکلات ورته پیخي کې پاینده.
من له کندهار ولایت نه یو ورېدون کله رو. سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکئ ځان معرفي کړئ.
جمعه ګولم نامه د کندهار څخه.
مهرباني ستاسو غږ اورو.
ډاکټر صاحب څنګه نام پوښتنه کوم چې زه تقریبا د 2 کالو سره میډیا په تقریبا نو ډیر څه سخت تقریبا سره لرم، نو کوم کپسول نو کوم ګولان او د مې شمع استعمال کړی دی، هغه کوم ځان راکې نو دا چې ډاکټر ماته راوځي چې زه ورسم مې نه تر وکم ماته راکې.
ډیره زیاته مننه. که څه هم موضوع فرق کې ډاکټر صاحب، نو که دوی ته کومه مشوره لرئ تاسو مهرباني.
او اما اول په اول مې اول چې دغه میده تکلیف تقریبا 80-15% خلک لري، دا مکمل تداوی امکانات نشته، ځکه چې زموږ دغه رژیم غذایی لږ زره نور ملکونه فرق کوي. دغه تلخی، ترشی، توندی، دغه شان چې موږ خورو دغه میده باندې بد تاثیر لري. خدای چې دوی خپل دغه دوا منظم وخوري او ورسره پرهیز وکړي، تر څو چې پرهیز ونه کړي همدغه تکلیف که هندیا امریکا ته ولاړ سي ان ته ولاړ سي همدغه تکلیف پاتې کیږي، خدای چې پرهیز وکړي.
حاجی اغا له ګرشک ولسوالۍ نه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ده. سلام علیکم.
خپل کابل ته نه ورسېد، ما کاته شي خپل والله پښتون د ډاکټر صاحب ته وکړه ما زموږ په کور کې چې مریضي ده چې د پښتو کې څنګه یې راغله چې د کښلې ده چې اوس دا دوه کال درې کال کې چې بیا درسي ده د مشوره راکړه چې د جراحي ډاکټر ته ورسه په معایناتو کې هغه ځوانو چې سامنے ډاکټر باندې مشهور دی صحیح باندې هغه سپین ور وسله په تلویزیون کې چې جنوازي باره ویل چې دغه دې دا په کښنه کې چې په دوه کې ده په دوا نه غواړي دوا چې نیو شکل چې ما وایو دوا خانه ته اتو دې چې بارو وګتی شو چای شامه خو دې شروع تا
افغان کی روه چې هغه دردی هغه چې صدر اس دغه هم ذکر
ڈاکٹر صاحب تاسو مشوره در کی ډیره زیاته مننه اساس ټلیفوني اړیکې نه مهرباني وکړئ ډاکٹر صاحب تاسو
جی هغه صاحب ګرښنه پښتنه وکړل دغه تیګي او اساسي مازله ده خصوصا یو ځل چې دغه تیګه پیدا شي د چانس سته کې بیا هم پیدا وشي خصوصا اوس دغه جی صاحب ول چې دغه تیګه پایپ ته کوشوې ده پایپ کې کوشي بیا هلته دغه جریان د میتیاز بندوي هغه چې بند شي بیا دغه ګردو باندې صدمه رسوي خده د زر معاینات وشي که اندازه د تیګه کوچنی وي هغه خو دوا سره انشاءالله یو کیږي که غټ وي دا باید یا جرایي شي یا توسط الکتروپسي شوا ذریعه دغه مات شي یا بل پروسیجرو ده که دغه اندسکوپ ذریعه سره دغه تیګه ایسته کوي خو خدای چې که دغه اندازه د تیګه معلومه شي بیا پس لاغه دغه باید یا هر رقم چې کیږي باید ایسته شي تر څو چې دغه ګردې باندې صدمه ونه رسي.
بله بله، له کندهار ولایت نه بیا هم اوریدونکي لرو. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. سلام علیکم. د دوی اړیکه پرې شوله موږ سره. دوستانو تاسو ته بیا هم یادونه کوو چې ډاکټر صاحب ولید یوسفزی را سره په سټوډیو کې دی او تاسو ته د ګردو د ناروغۍ په اړه معلومات درکې. یو اوریدونکی لرو. سلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. کومه بل پښتنه نه لري نو د رادیو د لارې د خپل د پښتني ځواب به واوري. ډیره زیاته مننه ساسي له ټلیفون نه، مهرباني وکړئ. تاسو هم ډاکټر صاحب،
خب د سالهای اخیر میکروب پایلوری کشف تقریبا یک دهه میشه. اینمی یک سلسله مشکلات زیاده را حتی به حساب سبب امراض قلبی شده میتونه. خوب چیز در صورت که امی اچ پایلوری پیش یک شخص تثبیت شد، ای باید ارچی آجل تداوی شد و تداوی از یک تداوی خاص داره که بعض وقت دو انتیبیوتیک اتا سه انتیبیوتیک با دوای میده که به مدت سه ماه باید ایره به شکل منظم بگیره. ای باید منظم تداوی شوه ولو که پیش یک تعداد کسا اگر پیش اعراض علائم نباشه و تکلیف های میده به یک شکل جزئی هم باشه، خوب است که تداوی شوه. و در قسمت سوال دومشان، سنگای گرده در صورتی که بزرگتر از 10 میلی باشه، این توسط میتود جراحی نظر به موقعیتی که در خود گرده باشه، خوب است که توسط میتود جراحی این کشیده شود و یا بعض وقت توسط لیتوتروپسی یا تداوی ذریع اشعه این سنگا تخریب میشه و تداوی میشه کی بدون کدام شق جراحی یا شق عملیاتی می باشه. ولی فعلا در کشورهای پیشرفته از طریق جلد امی سنگا کشیده میشه که متاسفانه تا فعلا در افغانستان این تداوی موجود نیست.
بله، تو خیل زبل ولایت نه، مهربانی وکړئ. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تا او
محترم دکتر صاحب و دازادی رای
علیکم السلام. ډیره زیاته مننه. تو خیسب مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب، زه کوم داسې ستنه چې مخکې تر دې مریضي ته پېښېدو سړی باید څه وکړي، څه کارونه او څه تدابیر پر کړي، څنګه خواړه وخوري، څنګه ګزاره وکړي چې سړی په دې مرض باندې مبتلا نه شي، او کله چې تیږه دی دوګی کی یا دی ګردا کی پیدا کی، آیا دا کله اوس په ماشین باندې هم کیږي؟ دا چې سیم دا وته د ماشین باندې او اصلي نظمونه نه زده دی سګمنګ او په دا ماشین باندې کی ماته سي په دې حق له کله معلومات را کی دی رمې باندې دی.
اتمن به تاسو ته تفصیلي ډول معلومات درکې ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
د راجی صاحب توخی صاحب خو پښتنه وکړل او وقایع د ګردی د سنگ نه او اته د ګردی مفصل لپاره ځینې تدابیر استه مثلا کسایی که شکر دارن فشار بلند داره خوب است که همیشه فشار خود را کنترل نگاه کنند چون عمدترین عوامل که سبب ضعیفی گرده میشه شکر و فشار بلند است و در قدم سوم ادویه خودسرانه گرفتن ادویه ها مثلا برای درد و کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن ایروین و یا کسایی که الکل استفاده میکنن اینی عوامل است که به مرور زمان سبب تخریب گرده ها میشه کی را بسیار جدی در نظر بگیرن در قسمت مواد خوراکی در صورت که یک شخص گرده سالم داشته باشه ایجاب کدام پریز خاص را نمیکنه ولی کسایی شکر دارن باید رژیم شکر خود زیاد مراعات کنن کسایی فشار بلند دارن خصوصا از گرفتن نمک بسیار پریز کنن و در صورتی که کسایی که قبلا پیشان سنگ گرده تثبیت شده پیش از یا خوب است که امی سنگ توسط یا یک بنداج یا توسط یک ادرار خود یک شی پلاستیکی بگیرند که امی سنگ باید در لابراتوار برده شد و فهمیده شد کی است چی ساخته شده که از کلسیم است از یورات است از چی است نویت امو سنگ تثبیت شد در صورت که از کلسیم باشه از گرفتن مواد غذایی لبنیاتی مثل شیر، ماست، پنیر این چیزا زیادتر اجتناب کنند و در صورتی که از یورات باشه خصوصا کسایی که مریضایی که نقرس دارن اینا از گرفتن گوشت، پروتئین باب یا زیادتر توجه جدی کنند.
بله، دوستان و روغتیا د ژوند شتملی پروگرام له ازادي رادیو اوري له هلمند ولایت نه یو اوریدونکو لرو سلام علیکم.
سلام، زمان لکشف دا غوښتنه ده دا پښتنه میده چې ما اول وقت در سوزک مریضی پیدا شد در نامه لنجی در غذایی که درد و در غرایش چهار سونی دوالی که اومد در مریضی مشکل می نمال میجه کنه چی لوگیا و نفد و در شی و خورم آقا بد را بیجه او در شی شده غندی رکم هم یما او در جلی معینات در میدی معینات هر سونی کنید خو نسیجه نمال میجه
نون در اجزای با سو کلنی؟
بله؟
نوم در
ساسی نوم
او سو کلنی سه؟
زما نوم عبدالسمت هلمن ولایت بخواه دکتر شپل ویشت و ویشت کنن یم اول می در سوزک مجزی پیدا سو در نامه لانجی در غصای می در دوستی او پرسترگو می در شطور شپاو او روز چهار تا دوال می کردی فاچا که می کردی دلی افغانستان که می هلمن که کردی خونه تجای نده معلوم اصلا چهار تا در میکروز گولی استعمال و رشایم در طاقت گولی او در میکروز گولی او دا جبه می دا چه سپنی و خواهد دانی رکم دا چه دانی رکم دا لکه دانی خو درد نلری
واده شوی؟
بله و همیشه چه دواه دا میکروب دا ورطا استماله و ما بیا یو سر شایه ما خو دواه چه پریش دا ما درد آغا دا آغا گوتی می دا چه دا چه پوچی تو که دا چه پر غور زیده آغا کم
پوشون ساس خبر رو
من معلومات بدر کی ڈاکٹر صاحب
عبدالسمد خان خب در سوزک تکلیف تقریبا دوامدار لري کی خب دا مختلف عوامل ده خو عمدترین عوامل دماغ چرک ده دغه لپاره دا ضرور ده چې دا خپل رنیم میتیاز باید کلچر یا کشت وکړي تر څو چې دا میکروب معلومه شي بیا پس لغه هغه دوا چې دغه میکروب باندې تاثیر کوي هغه معلومه شي دا باید یو دوا ډیر اخیسته ده څوک چې دوا ډیر واخلي دغه میکروب دغه دواګانو سره مقاومت پیدا کیږي هغه لپاره ضرور ده چې کلچر وکړي تر هغه کلچر نتیجه چې معلومه شي دا باید یو دوامدار کورس دغه انتی بایوتیک د واد زده میکروب باید واخلی ان شاء الله خدمت شو سره اخلی خو اغه سوک چې متایل وی ضرور ده چې همزمان دغه شزه هم تداوی لاندېونی سي ځکه چې ځینې وخت دغه شزه باندې اراز علایم نوي اغه لپاره باید اغه هم همزمان تداوی شي ان شاء الله خدمت نتیجه اخلی
ډیر زیات مننه دوستانو ورورو د خبرونه لمړی برخه هم پای تر رسیدي په دویمه برخه کې به هم ساسي د ټلیفونونو په انتظار یو ډاکټر صاحب هم په سټډیو کې د یو دړوندې موضوع پاړه که تاسو کومه پوښتنه لرئ د سټډیو د ټلیفون شمیرې مو د 0599215 بل شمیره مو د 0902215 د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې په خوړو کې د زیاتې مالګې کارول هم ستونزې رامنځته کوي، زموږ بدن مالګې ته هم اړتیا لري چې په ښه بڼه خپلې دندې ترسره کړي. خو ځینې خلک په خوړو کې ډېره مالګه کاروي چې د فشار د لوړېدو لامل ګرځي او په ګردو فشار ډېروي. د تجربې له مخې د مالګې د غوره کارونې لپاره باید هر انسان د ورځې له 5 ګرامو څخه ډېره مالګه ونه کاروي. ډاکټر صاحب، بعد اړوندې موضوع په اړه بیا هم تاسو ته معلومات درکې. یادونه کوو چې ډاکټر صاحب ولید یوسف زای را سره په دې خبرونه کې د یو تاسو ته معلومات درکې. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام آزادي رادیو اوري. که غواړئ چې دا او نورې خپرونې واورئ نو د نورو مطالبو او راپورونو په اړه کولای شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم مراجعه وکړئ چې پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي راډیو. 3 بجې دي او مهم خبرونه له جاوید حسن زاده څخه اورئ.